په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو، په دې غړې کې به په کابل کې د 14 د چمن او سپین بولدک لار خلاصې دو کلدم تحریک لبیک دلی مظاهرو او په پاکستان کې خبريالانو ته ورپېخو مشکلاتو ترڅنګ پښتونخوا قبایلو او افغانستان په اړه ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې به واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی. نن په کابل کې په دوو بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي، ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بولدک او چمن دروازه نن خلاص شوي او ټاکل شوي چې لسلو زیات نړیوال مشران نن د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. نن د نومبر په 2 د کابل یو پوځي روغتون ته سیرمه په 2 بمی چاودنو او ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د نگران حکومت امنیتي چارواکو رویټرس خبري ایجنسی ویلي چې په دغو چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي او 4 ټپي شوي دي. د کابل اوسیدونکو د پیښې له ځای داسې عکسونه هم خپاره کړي دي چې پکې د سردار محمد داود خان پوځي روغتون د پاسه لوګې په نظر راسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د جرمني ډی پی خبري ایجنسی ویلي چې دغه روختون د دروازې سره نږدې شوی ده. د کابل سردار داود 4 بستر لرونکو پوځي روختون دی. د دغه روختون یو ډاکټر ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې د روختون لومړنۍ چوکۍ سره نږدې یو لوی چاودنه شوی او دوی ته ویل شوی دی چې خوندي کوټو ته دی لاړ شي. د داخله چارو د وزارت ویان کاری سید خوسته وایي د طالبانو خاص عسكر د پیښې ځای ته رسیدلي دي، خو د پیښې د مرګ جوبله په اړه یې کوم تفصیل نه دی ورکړي. تر اوسه چا د دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن دروازه نن د نومبر پر 2 د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانیستل شوې ده. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت تیره شپه ناوخته مشال رادیو ته وویل له پاکستان سره له توافق وروسته به اوس د سپین بولدک دروازه هر ورځ 8 ساعته یعنی د سهار 9 د مازیګر 4 بجو پورې پرانیستې وي. د ښاغلي همت په وینا تر دې وروسته به د افغانستان پاسپورټ او د کندهار تذکره لرونکو افغانانو نو ته د بولدک پر لار د سفر اجازه ورکول کیږي. د بولدک چمن دروازه خوشه یو میاش مخ کې تړل شو چې لاملي سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوختي او عام خلک په تګ راتګ کې ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي وو. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیادي انتخاباتو لپاره د نومبر د لومړۍ نیټې نه تر د 8 نیټې پورې د انتخاباتو امیدواران خپل فارمونه اخیستل او جمع کولی شي. د صوبې په 19 ضلعو کې به بلدیاتي انتخابات د دسمبر په 19 ترسره کیږي. د 400 ضلع د الیکشن کمیشن مرستیال ریټرنینګ افسر محمد آصف تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل له فارمونو اخیستلو ښکاري چې دا ځل زیات خلک په انتخاباتو کې برخه اخلي.
جنرل وی کا خواتین می او کو یوت ولا دی تدی ټول لپاره موږ د 1 تاریخ نه تک 8 تاریخه پورې و ان شاء الله نو فارمز موږ ورکو. د دې فارم اغشتو 100 روپیه فیس دی وخت کې او چې کله واپس کیږي نو 5000 روپیه فیس د حکومت ټاکلې دي. نو بیا ورځ دا او تر د یو ویلج د دې نام سره 100 زیات فارم وته.
د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن د اکتوبر پر 20 په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په 2 مرحلو کې د کولو اعلان کړی وو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. ټاکل شوی چې لسلو زیات نړیوال مشران نن د نومبر پر 2 د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیدونکې د غونډه کې به ګډونوال د 2030 کال پورې د ځنګلونو وهلو خاتمې او د بیا بحالۍ لپاره یوه ژمنه هم لاسلیک کوي. د برتانیې د وزیر اعظم دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډې اعلامیې لاسلیک کوونکو مشرانو هیوادونه په مجموعي توګه د نړۍ 50% ځنګلونه لري. د بیان تر مخه دا د ځنګلونو د خوندیتوب لپاره مخ په وړاندې یو لوی قدم دی چې د ترسره کولو لپاره به 2 هیوادونه د 2025 کال پورې د $200 د مرستو ژمنه هم کوي. دا راز د حکومتونو ترڅنګ به غیر حکومتي ادارې هم له دې منصوبې سره د $2.2 مرسته کوي. په نننۍ غونډه کې برازیل، انډونیشیا او کانګو هم ګډون کوي چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګلونه لري او دا وخت له خطر سره مخامخ دي. او بل خبر دا چې نن به د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نیمیبیا او بنگلاديش له ساوت افریقا سره په ابوظبي کې مخامخ کیږي. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ دا سیالي چې د اکتوبر په 19 پیل شوې دي، پاکستان پکې تر اوسه په 3 میچونه ګټلې دي. دا تر دې د ماتو مشال خبرونه.
خا خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره وای نو د دې ترڅنګ د زن نور ریپورتونو تفصیل به واوري. نن د کابل یو فوزی روختون ته څیرمه په دوو بمی چاودنو او ډزو کې 15 کسان وژل شوي. معلومات بدر کوو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لار سر لننه د عامو خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شوه. د لارې بندیدو په اړه یو ځایی تاجر وایي
ترانسپورت صنعتي یا د ټریډ صنعتي دا ټول د خرابیو طرف ته روان دي چې زموږ ټول تجارانو ته یومیا تقریبا 400 روپۍ نقصان رسیدلې دي.
د عوامي نېشنل ګوند په ملک کې د راغلي ګرانۍ له امله پر حکومت سخت نیوکې کړي. کلدم تحریک لبیک ډله چې د مظاهره شانو سره پنختو کې یو شمیر پولیس اهلکاران وژل شوي، د پاکستان تیر او وسنی حکومت یې پر ضد ولې سخته کاروایی نه کوي؟
پاکستان کې اوس نه صرف په مطبوعاتو پابندي ده، نو چې کومه یو اخري لار وه د انټرنیټ هغې باندې هم د حکومت په نظر دی او ګامونه پورته کوي چې په دغه باندې هم خپله قبضه واخلي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادۍ، خبریالانو د حقونو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په هغه هیواد کې ژورنالیستان آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زورول کیږي. په خبرونه کې په پاکستان کې د ګیس نرخونو زیاتېدو، په هغه هیواد کې د ګرانۍ پر ضد شوو احتجاجونو او په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د مشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل چې نن د کابل یو فوزی روغتون ته څیرمه په دوو بمی چاودنو او ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. د دې پیښو په اړه نور تفصیلات په خپل همکار نوریاس نوری صاحب ناخلو، کوم چې را سره دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. نوری صاحب، دا څه وخت دا پیښې شوي دي؟ دا 15 کسان پکې مړه دي او طالبان حکومت څه وایي د دې پیښو په اړه؟
بلې، مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه د 15 کسانو د وژل کېدو خبر البته د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دی، رویترز خبری آژانس ته دا خبره کړې ده. د دغه راز ویلي چې البته دغه چارواکي چې په دغه چاودنه کې چې د کابل لوی پوځي روغتون ته چې د 420 روغتون د سردار محمد داود خان په نوم باندې یادیږي شوې ده، تقریبا لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي دي. خو دا د تلفاتو دغه شمیر آزادې رسنۍ یا خپلواکې رسنۍ نشي تاییدولی تر اوسه پورې. خو د طالبانو چارواکو تایید کړی ده چې د روغتون دروازې ته نږدې چاودنه شوې. البته د دو چاودنو خبر ورکړل شوی دی. تر اوسه پورې طالبو چارواکو یوازې د یوې چاودنې خبره تایید کړې. دغه راز له چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي او د پیښې له ځایه په تصویرونو کې هم لیدل کیږي چې لوګي اسمان ته خیژي. مخکې شیبه، البته نن سهار مخکې چې کله چاودنه وشوه، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته تایید کړه چې چاودنه د 420 روغتون دروازې ته نږدې شوې ده. هغه غږ به واورو.
سمه ده.
بله، چاودنه د 420 روغتون دروازې ته نږدې د مخکې خلکو سره چاودنه شوې ده، ولې تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
سم نوری صاحب، دا چې څنګه تاسو ویل چې چاودنې شوې دي، هغه په عکسونه چې خپاره شوې یا ویډیوګانې په هغه کې هم کتل شوې، طالبانو هم ویل چې دا شوې ده، تر اوسه چا مسؤلیت منلی دی چې چا کړی ده؟
تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو که موږ تاسو دغه وروستیو څو میاشتو پیښو ته ځیر شو، لکه چې طالبانو د اګست په 15 کابل نیولی او پر ټول افغانستان ولکټینګ کړی ده، د ډیرو دا ډول خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش، چې البته د خراسان څنګه په نوم هم یادیږي، مسؤلیت اخیستی. کراشو هم دغه د تلفاتو او د اوختو تلفاتو د نننۍ پیښې په ارتباط د 420 روغتون داخل کې یو ډاکټر هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې 214 غږونه او ورپسې د 10 غږونه اورېدلې دي او دوی هم بېرېدلي وو او یوې مسؤونې یا خوندي خونې ته پناه وړې وه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند سعید قاری سعید خوستی هم ازادي رادیو ته تایید کړی چې پیخه هلته شوی و او دوی یعنی د طالبانو ځانګړي ځواکونه د پیخې ځای ته ورغلي. هغه هم ویلي چې په دې پیخه کې خلکو ته تلفات اوښتي دي خو تر اوسه پورې دی کره معلومات نه لري.
یوه اخري او لنډه پوښتنه دغه ځای په باره کې وي چې دا څنګه ځای دی؟ بیروبار پکې ډېری ګڼه ګوڼه ځای ته نه وي.
د خو د سردار محمد داود خان روختون تقریبا د کابل په زړه کې پروت دی. وزیر اکبر خان مینه ده. وزیر اکبر خان مینه کې دغه روختون موقعیت لري. ډیر له خلکو له ګڼو ګڼې ډک روختون دی. دا هغه روختون دی چې مخکې د حکومت هغه ټپي شوي د امنیتي ادارو غړي به هلته وړل کېدل او ډیر مجهز روختون ده. د کابل ښار په هغه ډیره لوکس یا په ډیره عصري مینه کې په منځ کې دی او د خلکو ګڼه ګوڼه پرې ډیره زیاته ده، ځکه چې په وروستیو کې چې کله په افغانستان کې دغه ستونزې رابرسیره شوي، بشري ستونزې او د روغتیا په برخه کې د درملو او د ډاکټرو، نو ډیر روغتونونه له د ډاکترانو د درملو له کمبوتي سره مخامخ دي. خو د وزیر اکبر دغه روغتون 420 روغتون ډیر یو مجهز روغتون دی او اوس هم ډیر خلک د درملنې لپاره هم دی روغتون ته ځي.
ډیره مننه نوریاس نوری صاحب. اوریدونکو، نوریاس نوری صاحب را سره تفصیلات یې درکړل. نن چې په کابل کې کمی دغه دوه چاودنې شوې دي او په هغه کې د مرګ جوبلو په اړه هم معلومات درکړل چې ویل کېږي 15 کسان چې کم دی هغه پکې مړه شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن او سپین بولدک لار سر لننه د عام خلکو د تګ راتګ او هم د تجارت لپاره خلاصه شوه. افغان چارواکو دا پوله د اکتوبر په 15 نیټه تړلې و. دوی له پاکستان غوښتل چې د قندار خلکو ته په تذکیره پاکستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. یو افغان چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې د نومبر په لومړۍ نیټه د افغانستان او پاکستان د چارواکو د کامیاب مذاکراتو په نتیجه کې لار خلاصه شوه. د چمن د تجارانو یو مشر وایي د لارې بندېدو له وجې د دوی ډېر مالی تاوان شوی دی. تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې.
د بلوچستان او سرحدي ښار چمن ته څیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د نن څخه بیرته پرانستل سوه، چې له امله د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دې پوله باندې د خلکو تګ راتګ پیل سوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې دغه پوله به هر ورځ سهار د 8 بجو څخه بیا مازدیګر تر 4 بجو پورې د پیدل تګ راتګ لپاره خلاصه وي، او دغه ډول به د تجارت په خاطر پوله سهار د 8 بجو څخه بیا مازدیګر تر 6 بجو پورې خلاصه وساتل سي. په دې ترڅ کې د نومبر د میاشت په لومړنۍ نیټه پر دغه سرحدي پوله د افغان او پاکستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وسوه، په کوم کې چې په بشپړه توګه د نومبر د 2 نیټه څخه د پولې د خلاصون پریکړه وسوه. په دې ترڅ کې یو افغان چارواکي کریم محمد اسلم علمیار د نومبر د میاشتې په لومړنۍ نیټه ورسنې ته څه داسې وویل:
ټول مسافر ته، پاکستانیان ته، افغانان ته، ټول خلکو ته خبر ورکول کېږي چې سبا سهار د 8 بجو څخه دروازه هغه به خلاصې د قسم احمد رب دفاره او د تجارت دفاره. الحمدلله چې نن کم میټینګ وسو د افغانستان او د پاکستان د مابین په ډیر ښه طریقه وسو.
ورسته له دې د افغان چارواکو لخوا د چمن او سپین بولک په سرحدي لاره کې یو شول سوي بلاکونه پورته کړل سوي دي، چې له امله هغه خالي کنټینران برایش په و پاکستان ته را داخل سوي دي، کوم چې د اکتوبر د 15 نیټې راهیسې هلته بند پاته وو. که څه هم د چمن زیاتره تجارو د لارې د خلاصون ارکلای کړی دی، خو ویلی دی چې د پولی د بندش لامل شاوخوا په 4 اونۍ کې ودوی ته لوی مالی زیان اوښتی دی. په دې ترڅ کې د چمن چمبر اف کامرس پخوانی صدر جلات خان د نومبر په لومړنۍ نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په کار دی چې د تجارت لپاره دغه لاره اوس 24 ساعته خلاصه وساتل سي.
دا وخت کوم چې د ترانسپورت صنعت یا د ټریډ صنعت دا ټول د بربادي او د خرابي او طرف ته روان دي. په دې کې زموږ ټولو تجارانو ته د یومیا تقریبا 8 کروڑ روپۍ نقصان، د شپینګ کمپنیانو، د ګاډیانو، د ریټینشن او د ډیمیج په مد کې زموږ و تجارت او زموږ و تجارانو ته د لارې د بندېدو د وجه رسېدلې دي.
بل دا خبره د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پوله د اکتوبر د میاشتې په 15 نیټه هر ډول تګ راتک او تجارت په مخ بنده کړی وه. دوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دې پر افغاني تذکره و پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. دغه ډول د ښځې سپین ږیري او ناروغان بېله څه پلمې و پاکستان ته پرېښودل سي. د دې سره سره دي د چمن خلکو تر څنګ هغه افغان ماجر کارډ لرونکي دي بېله څه ځورونې و افغانستان ته را پرېښودل سي. خود دې غوښتنو په اړه د پاکستانی چارواکو لخوا ویل سوي دي چې اوس به نه یوازې د کندهار او بولدک خلک پر تذکره باندې و پاکستان ته را داخلېدلی سي. دغه ډول به د چمن سره د کل عبدالله خلک هم پر شناخت کارډ وکولی سي چې و افغانستان ته ولاړ سي. د پولې د خلاصون په اړه د اکتوبر په 6 او 6 نیټه هم خبرې سوي وې او پر زیاتره نقطو باندې دواړو خواوو اتفاق هم کړی و، چې له امله د نومبر د میاشتې په لومړنۍ نیټې خبرې و کامیابۍ ته ورسېدې.
مشال ریډیو اوري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین پرون ماخام په سواد کې له خبريالانو سره په خبرو کې په ملک کې د راغلي ګرانۍ له امله پر حکومت سخت نیوکې وکړې. یاد ګوند له نورو اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه د صوبې په مختلفو سیمو کې د ګرانۍ ضد جلسو لړۍ پیل کړې ده. میا افتخار حسین په خپلو پرونیو خبرو کې د پاکستان امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وبلو او له حکومت یې غوښتل چې د ترهګرۍ ضد پلان په جدي توګه عملي کړي. د نوموړي د خبرو په جواب کې د ملکن ډیویژن لپاره د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر فضل حکیم وایي د ترهګرۍ او ګرانۍ مسلې ورته له تیر حکومت پاتې دي او دا چې دوی یې د حلولو هڅې کوي. د مشال ویډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری او د خیبر پختونخوا پخوانی اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د سواد درې ورځنۍ دورې په مهال خبریالانو ته ویلي چې عوامي نېشنل ګوند د راتلونکي بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری کوي او د حکومت په ضد د ګرانۍ خلاف احتجاجي سلسله هم جاري ده. خبریالانو ته میا افتخار حسین ویل چې موجوده حکومت باید خپل 15 کاره پوره کړي او که څوک هم موجوده حکومت غورځوي نو دغه به د قام سره لوی احسان وي.
دا خو مطلب چې د اسټبلیشمنت پیداوار دی، نو دې خو یو ورځ تیرې او 15 کاره تیرې دا ټول ناجیز دي. او که په هر ټیم کې د حکومت ختم شونه دا به د قوم د پاره فائدې، دا د قوم غنیمت پي. پبلک خو ګرانه کین خطه دي، دا خو د سبا بیګا درک نه لګي. خلکو په عمل کې خودکشي شروع کړي دي، نو د هغه ګرانه په نتیجه کې د حکومت خاتمه چې کوم دی دا لازم ده.
میا افتخار حسین د افغانستان په حالاتو بحث کې ویل چې طالبانو حکومت راتلو وروسته هم امن په ځای نه دی، عام ولس په تکلیف کې دی. دوی په هر صورت افغانستان کې امن وړي.
په افغانستان کې امن رانه لو اغل ته دماکی کیږي، مطلب کې د یو نن د طالب حکومت ته خلک داعش یادي چې داعش لګیا دی هر څه کوي. نو زمونږ غرض دا دی چې په هر قیمت دی الته امن راشي او د دنیا خلک دی په امن کې هغه سره ملګرتیا وکړي. افغانستان کې خلک د لوګي نمرې کچا ته موقع ملایوي غیا د ملک نوځي په دې بنیاد باندې انساني مسله لالتا ټول دنیا له پکار دی، خاص کر ګوندیان له چې یو افغانستان آزاد خود مختار ملک ته خپل فیصلو ته پریدي. دویم دا چې د انساني مسله د ټول په شریکه وسره حل کی.
د پاکستان په داخله حالاتو بحث کې میا اول چې دا وخت په پاکستان کې ترهګر تنظیمونه راټولېږي، حالات بیا خرابېږي، حکومت دې د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شوی خپل ایجنډا عملي کړي.
اویا کاله دم تنظیمونه په پنجاب کې کار کوي، چندې ټولې ولې دا غیر روکتام نشته دی. مخکې ورځو کې عمران دا خبرو کې چې پښتانه دهشتګر دي، پښتانه دهشتګر نه، پښتانه دهشتګردۍ والي دي. دلته چې چیچنو، ازبکو، عربو، تاجکو دا پښتانه دي، پنجابي طالبانو دا پښتانه دي. مطلب صرف د حقیقت نه مخ اړول دي.
د عوامي نېشنل ګوند په احتجاجونو د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې حکومت به خپل 15 کاله پوره کوي او راتلونکي وخت کې به هم ولس په عمران خان اعتماد کوي.
دوی په موږ باندې کومې سختې نه تیرې کړې، جنازې به چا نشوي کولای، لاسنیوی به چا نشوي کولای. نن زه په چیلنج وایم دا کوم چې دومره په امن ناست دي په دې چوکونو کې. دوی دا کې نستې شو سور ظلم و دهشتګردي وه، مدای مذاهل و په قبایل پښتنو باندې زمونږ درانه پښتانه دي. هلته به مطلب دی چې دو هغه پالیسۍ د وجې د وجې نه به هغه زمونږ بې ګناه پښتانه به یې تباه برباد کړل. د آز نه به ډرون حملې د امریکې نه کولې. نن چې عمران خان له امریکا راله هغو ته څه وویل د ټول دنیا ته پتره چې زه په یو حالات باندې تاسو لا ډېر نشم درکولی، ولې چې غلامي ختم شوه.
عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټر میا افتخار حسین په داسې حال کې د سوات په دوره دی چې په ټوله صوبه کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجونو سلسله شروع کړې او اعلان یې کړی چې د نومبر په 10 نېټه به پېښور کې د ټولو صوبې په کچه لویه احتجاجي مظاهره کولی شي. دوی د حکومت نه د عام استعمال شیانو نرخونو کمولو غوښتنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
مشال ریڈیو اوری د ژمی د شروع کېدو سره په پاکستان کې د ګیس 2.5 کیلوګرام سلندر په نرخ کې 1.5 روپۍ اضافه شوې ده، کومه چې د پرون نه عملی شوې. د ګیس نرخونو کې اضافه نه صرف عام خلک پریشان کړي، بلکې دکاندارانو او تاجران وایي چې کاروبارونه یې نمایي هم نه دی پاتې. بلخو پاکستانی رسنیو سره خبرو کې حکومتي وزیر شوکت ترین ویلي چې د ګرانی قابو کولو لپاره هڅې پیل کړې دي، خو پاکستان د نړۍ د نورو ملکونو نه شیان راغواړي او په بهر ملکونو کې د ګرانی له وجې په پاکستان کې هم ګرانی زیاته شوې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د پاکستان د ګیس او پیټرولو د انتظام اختیار لرونکي ادارې اوګرا د ګیس یو سلندر 1.5 روپۍ ګران کړی. د اوګرا لخوا د نومبر په اولنۍ د جاري شوي اعلامیې تر مخې د ګیس د ګرانېدو اعلامیه به هم د دغه ورځې نه عملي کېږي. د اوګرا لخوا په اکتوبر کې د 1.5 کیلو او 800 ګرامه ګیس قیمت 2500 او 600 روپۍ، ولې د نومبر د اولنۍ نیټې نه دغه قیمت 1.5 روپۍ اضافه شوې ده. د نومبر په 2 منټه په ورسک روډ مې چنه کې د ګاډي او مستری حصدار چای په خول ویل کور ته به هر میاش 28 کیلوګرام ګیس سلندر وړلې. د ګرانۍ د وجې هغه وزن ګیس 200 کیلوګرام ته راکوس کړي او کوشش کوي د لرګیونه کار واخلي.
ګیس خو لکه اوس کم کړم، ځکه دی چې لکال ته خاطشيړي رزيد سیوا دي نه پوره کیږي. یره مخ کې تقریبا 1200 روپۍ کې هم سلندر راوړل تقریبا نسیو درې کال مخکې، او اوس یاره 3300 روپۍ 3500 روپۍ پورې کله په 3500 هم بغیر وړو نو ولا نه برابرې یاره، ځکه شهر یو شی ډېر هاي خاط لیول سره روان دی.
ګیس متبادل څه استعمالې
یاره؟ دې سره موږ اوس خشاک هم استعمالو، ځکه چې لکه خشاک کم سوځي نو دغه خرچه به لږه کمي، او دسی ګیس سره هوډه رسی والا.
پډان اخبار کې د اگست په 13مه د ریپورت شوی خبر تر مخې اوګرا د سوی نادرن ګیس ته یو یونټ بیا 44% او د سوی صدرن ګیس بیا 5% لوړه کړې و، ځکه اوګرا ویلو دوی په 13 میاشتو کې تاوانونه کړي او د ګیس ته ګرانولو مقصد تاوانونه را سر کولو. هم د ډان اخبار د ستمبر په 21مه په یو خبر کې دوی لیکلي حکومت منصوبه لري چې ګیس د 40% و 30% پورې ګران کړي، او دا ځکه چې د IMF ځینې شرطونه پوره کړل شي. د نومبر په اوله نیټه د جیو ټی وی په پاڼه د چاپ شوی خبر تر مخه د نومبر د 19مې نورستو د ګیس بحران هم پیدا کیدونکې دی، او دا یقیني خبره ده ځکه پاکستان ته دوه هغه د ګیس کمپنۍ چې ګیس ورته راوړي د خپل معاهدي یا لوزنامې نه پشا شوي. دغه کمپنیو به د اټلی او د سنگاپور هیوادونو نه پاکستان ته ګیس راوړو. دا چې د ګیس د قیمتونو د زیاتېدو د وجې عام خلک په مشکل کې دي. کاروباریان هم د روزګار په حواله د تکلیف سره مخ کړي. ناصر خان هم په ورسکرو پیښور کې د ګیس خپل یو دکان دی، وای درې کال وړاندې به هر میاشت د 3000 نه زیات کیلوګرامونه ګیس خرڅاو، خو نن کاروبار ډیر کم شوی دی.
مخکې چې کم دی نو د ګیس سلندر د 12 کیلو پر ریټ باندې د موږ ګیس را پی کنه نو 700-800 روپۍ کې چې کم دی نو 12 کیلو تقریبا 1100-1200 کې 15 کیلو وکنه. اوس چې کم دی د 1100 سلندر ریټ کوم نه 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 ریټ 10.5 روپے پلان کړي او 50 روپے په خرچه راځي او 300 کې پریوزي، او دا 15 کیلو سلندر چې کوم دی نو دا تقریبا 3000 خو شا کې چې کوم دی نو دا پریوزي.
مخکې کسره تا غوې چې ماته دا ګیس دا سلندر را تا کښ پک کیلو د شپ کیلو به غوښ چې را 2 کیلو به غواچا مړ
2 کیلو نه چې اوس نن سبا 200 واچي د 300 واچا وکنه ان کیلو نو خبرې ختمې شولې. پرې چې صرف مطلب ګیس خو نه د کنه کور ضرورتونه کې
د جیو ټی وی په پاڼه په خبر کې دا هم لیکل شوی چې د پېټرولو محکمې سیکرټري ارشد محمود دوی ته د نومبر په 19مه د ګیس د پیدا کیدونکې بحران په حواله تصدیق کړی دی. ورته یې ویلي چې د اکتوبر په 2مه د پېټرولو او د بجلی د محکمو د مشرانو خپل کې غونډه کیږي، هغه کې به د راتلونکو لپاره کومه حکمتي عملی جوړول شي. د نومبر په 2مه د پېښور چاپ کیدونکې مشرق اخبار په لیډ او یا غټ خبر کې دوی لیکلي وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین ویلي دي ګرانی د دوی په کنټرول کې نه ده، ځکه ګرانی په نورو دنیا کې هم شته، او بل دا چې د IMF سره به په روانه هفته کې معاهده هم وشي. IMF پاکستان ته د ځینو شرطونو د لاندې قرضې ورکوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. لدې باوجود چې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډله کلدم ګرځولې، د ډلې د خپل مظاهرو لارې پر حکومتونو فشار ته دوام ورکړی دی. د دې ډلې له مظاهرچیانو سره پنختو کې یو شمیر پولیس اهلکاران وجل شوي او جوبل شوي دي، خو نه د پاکستان تیر او نه هم وسنی حکومت د تحریک پر ضد سخته کاروایی کړي. دا چې ولی او دا هم چې د دې ډلې نه مهارول به پاکستان ته څه ستونزې جوړې کړي، دا د بشیرګواخ په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړي لوزنامې تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړي وو. سعد رضوی و میاشتې مخکې د عام امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوی دی. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نښتو کې 4 پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو له نورې کاروایۍ ډډه کړې او پر ځای ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستې، نو که حکومت یې پر ضد کاروایی کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي. نوموړی د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دی وایي حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیا نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به یې تحریک لبیک پاکستان ډله نور مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یوه مذهبي ډله دې ریاست او ریاستي ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب راپورته شوې تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامې وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرال اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړی او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نه شي. پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک د نومبر پاوله مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره پکارېږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کوم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته پاکستان حکومت کې چې کوم جاسوسي ادارې دي دوی جوړ کړي شوی نه دي. دوی ته دوی اساسي و استراتیجیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي، قانون خبره کوي، دلیل سره خبره کوي، منطق سره خبره کوي، نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي. نو دا نظام به څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي دا نظام په چلیدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمې رویې او د حکومت د کړې لوزنامې په اړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یوه خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق له مسلسل پوښتنې وکړې، خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یوه خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 11:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. فرخنده اسد به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
نن د نومبر په دویمه د کابل یو پوځي روختون ته څیرمه په دوو بمی چاودنو ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د نگران حکومت امنیتي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په دغو چاودنو کې 15 تنه وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی د جرمني ډي پي خبري ایجنسی ته ویلي چې چاودنه د دغه روختون د دروازې سره نږدې شوې ده. تر اوسه چا دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک او چمن دروازه نن د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک د کمساري مرستیال مولوي همایون همت رشپنا وخت مشال ریډیو ته ول پاکستان سره له توافق وروسته به اوس د سپین بولدک دروازه هر ورځ ته ساته یعنی د سهار د اتو نه د مازیګر تر څلورو بجو پورې پرانستل دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره د نومبر د لومړۍ نیټې نه تر د اتمې نیټې پورې د انتخاباتو امیدواران خپل فارمونه اخیستلی او جمع کولی شي. د سپې په ولسو ضلعو کې به بلدیاتي انتخابات د دسمبر پر 19 ترسره کیږي. د 400 ضلع د الیکشن کمیشن مرستیال ریټرنینګ افسر محمد آصف مشال ریډیو ته ویلي له فارمونو اخیستلو ښکاري چې دا ځل زیات خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. صوبایي انتخاباتي کمیشن وایي چې د امیدوارانو حتمی لیست په د نومبر په 6 خپروي. ټاکل شوی چې له 100 زیات نړیوال مشران نن د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیدونکې د غونډه کې به ګډونوال د 2013 کال پورې د څنګلونو وهلو خاتمې او د بیا بحالۍ لپاره ژمنه لاسلیک کوي. او نن به د 6 اوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نمیبیا سره په ابوظبي کې لوبې کوي. د 6 اوریز نړیوال کرکټ کپ دا سیالۍ چې د اکتوبر په 19 پیل شوې پکې تر اوسه پاکستان په دریو کې درې میچونه ګټلي دي. دا وخت بنگلاديش او ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارو پاکستان پریس فاونډیشن پی پی ایف او فریډم نتورک ویلي چې د دې هیواد خبریالان له تیرې څو مودې راهسې د انټرنیټ له لارې ځورول کیږي، هغوی ته دړکې ورکول کیږي، پر ځنو بریدونه شوي دي او پر ځنو نورو بیا مقدمې جوړې شوي دي. د ریپورټونو ته په حکومتي کچ غبرګون نه دی ښودل شوی، خو د اطلاعاتو او نشریاتو چارو لپاره د قومي اسمبلۍ په قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی علمگیر خان د خبریالانو د زورونو دا تورونه رد کړي دي. نوموړی په دې اند دی چې په پاکستان کې مطبوعاتي ادارې آزادي دي او د خبریالانو د کار پر وړاندې هیڅ ستونزې نشته. تفصیل په دې ریپورت کې. په پاکستان کې د مطبوعاتو د څېړنې، روزنې او پرمختیا لپاره کارکونکو ادارې پاکستان پریس فاونډیشن پی پی ایف د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات په سختو حالاتو کې کار کوي او دغلته له هر لوري پر صحافت بریدونه کیږي. په عیني وخت کې د صحافت او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک هم یو ریپورت خپور کړی چې پکې راغلي په پاکستان کې د برېښنایی او انټرنیټي جرمونو ضد قوانین د خبریالانو پر وړاندې کارول کیږي. دا راپورونه نن د نومبر په 2 د خبریالانو پر وړاندې په جرمونو کې د ککړو کسانو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځ په مناسبت خپاره شوي دي. پی پی ایف په 2021 زیږیز کال کې په پاکستان کې د صحافیانو زورولو په اړه جاری کړی رپورټ کې ویلي په ملک کې د ژورنالیستانو تختولو، وهلو، ټکولو، نیولو او ځینو نورو پیښو کې ان تر وژنو پورې بریدونو دوام درلود او ورسره د ټولنیزو رسنیو له لارې هم ژورنالیستان د آنلاین بریدونو ښکار پاتې شوي دي. په ریپورت کې ویل شوی چې آنلاین ژورنالیستان اکثره د خلکو لخوا د کرکې، دړکو او بدسلوکۍ ښکار شوي او په دغه کار کې حکومتي غړي لاس لري. خوله دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې په هغه هیواد کې مطبوعات او ژورنالیستان تر بل هر ملک زیات ازادي لري. فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي په پاکستان کې په تیرو 3 کلونو کې د سایبر جرمونو ضد قانون او د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د ژورنالیستانو او پرسنیو کې د کارکونکو پر وړاندې کارول شوی دي او هغه ژورنالیستان په نخښه شوی چې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ژورنالیزم کوي. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل په پاکستان کې حکومت داسې اقدامات کول غواړي چې انټرنیټ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په پاکستان کې یو قانون جوړ او کال 2018 کې ټیکه په نامه باندې کم ژورنالیستانو زیات استعمالېږي او ترخګرو په ضد نه استعمالېږي اعلان کې جوړ کړی هغه د پاره. په تېر یو کال کې موږ کتل چې دغه ټیکه قانون لاندې 30 ژورنالیستانو یا هغه کسان چې څوک د یوټیوب د لارې یا د نور انټرنیټ د لارې خپل رائے او خبرونه خلکو سره خوروي د هغوی په ضد باندې دا چې کیسونه جوړ شوی دی او د دې نه دا خبره ښکاری چې پاکستان کې اوس نه صرف چې په مطبوعاتو دباو دی یا فشار دی یا پابندي ده، نو چې کومه یو آخري لار وه د انټرنیټ هغه باندې هم د حکومت په نظر دی او ګامونه پورته کوي چې په دغه باندې هم خپله قبضه واخلي.
پریس فریډم فاونډیشن په خپل رپورټ کې د دریو خزینه ژورنالیستانو غریده فاروقی، بینظیر شاه او اسما شیرازی یادونه کړې چې د دوی پر ضد آنلاین کمپاینونه چلیدلی دي. ل پی پی ایف وړاندې د اکتوبر پر شپږشتمه د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځنې حکومتي چارواکي او ملاتړي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو له هغه وروسته د اسما شیرازی پسې خبري شروع کړې چې پر بی بی سی اردو ویبپاڼې یې د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی د اکتوبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدون شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی لدوی پر زدھارا ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی زما پر کور دو زل بریت شوی دی. دا ڈول کارونه په خواهم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان د جولای په 15مه نیټه په خپل ویبپاڼه د هغو 30 ملکونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي وو چې په خبره یې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولی. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوم لړ کې شامل کړی وو. مشال ویډیو د دواړو راپورونو په اړه د نومبر په لومړۍ نیټه په بیلابیلو وختونو کې د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودھری ته د هغه په موبایل ټلیفون وکړ خو نوموړي څه جواب ورنکړ. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو او نشریاتو چارو قائمه کمیټې غړی او د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني استازی عالمگیر خان د دواړو ادارو راپورونه د حکومت پر ضد یوه پروپیګنډا بولی او وایي
داسې هیڅ خبره نشته او نه په ژورنالیستانو څه بندیزونه نشته. هر سهار او ماښام په ټولنیزو رسنیو، ټی وی او اخبارونو کې پر حکومت نیوکې کیږي. خبریالانو ته د بیان د ازادۍ حق حاصل دی، نو دې راپورونو کې څه حقیقت نشته او دا د حکومت پر ضد یوه پروپیګنډا ده. موږ دا وایو چې غلط خبرونه مو ورکوي او د مذهب متعلق خبرونه ورکولو کې له احتیاط کار اخلي. باقي خو هره ورځ په ټولنیزو رسنیو د حکومت پر ضد کمپاینونه چلیږي خو موږ تر اوسه چاته څه نه دي ویلي.
د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د اکتوبر پر 28مه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د تیرو لسو کلونو پر مهال په نړۍ کې 278 خبریالان وژل شوي چې په هغوی کې د 206 قاتلان لا هم نه دي سزا شوي. په راپور کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځول شوی او پاکستان په دې نوم لړ کې پر 9 نمبر دی چې هلته هم د خبریالانو د وژلو، زورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوي دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز، لنډې صفې 2011، 15,000 14,500، اول زرا 1080 کلو هرتز.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو د لومړی پړاو لپاره تیاریاں روانې دي. د صوبې په 19 ضلعو کې د انتخاباتو امیدوارانو د نومبر له لومړۍ یعنی له پرون راهسې د فارمونو ترلاسه کول پیل کړي چې کولای شي د روانې میاشتې تر 8 نیټې یې ډک او د الیکشن کمیشن په دفترونو کې جمع کړي. د دې ټاکنو ځینو امیدوارانو مشال ویډیو ته ویلي دوی هیله مند دي چې بلدیاتی حکومتونه به د عام اولس د ستونزو په حل کې ګټور ثابت شي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن تر مخه دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د نومبر اړومبه نیټې نه تر اتمې نیټې پورې فارمونه خلک اخیستلې او جمع کولی شي. په چارسده ضلع کې د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا عملی او چارواکي اسیسټنټ ریټرنینګ افسر محمد اسیف مشال لیډو ته وایي چې نن سهار د 9 بجو نه دغه عمل پیل شوی دی او ډېر غټه شمېره کې خلک را روان دي.
مختلف کینډیډیټس دي، که جنرال وي، که خواتین وي او که یوت ولا دي. د ټولو لپاره موږ د 1 تاریخ نه تر 8 تاریخ پورې به ان شاء الله فارمز موږ ورکو. د 4 تاریخ نه تر 8 پورې به صرف سبمیشن کیږي. د دې فارم اغشتو 100 روپیه فیس دي وخت کې، او چې کله واپس کیږي نو 5000 روپیه فیس د حکومت ټاکلې ده. د چسپ کوډ زیات څه کړه شنو نو بیر وځ دا او سر د یو ویلج د دې موږ سره سونه زیات فارم وته.
د لاور خان چې درجه توپ کوي وایي چې د الیکشن د خرچو ډیر وسې خونیشته دي، خو د خپل کلیوالو د خدمت لپاره جنرال سوکې ته ودرېږي.
بس تعلیم حدود نشته، خو بس خلی بس گزاره کوي. یاره زمونږ خدا مسلې دي، موږ وایي چې لکه نالو مالو کې پیش دې دارو مارو کې اوس موږ دا لګای چې دا خلکو سره منډې وو، لکه بغیر وټلو منډې والی ان شاء الله او دم ملو شي نو بیا به منډې وو. بس او خرچه برداشت کولو بس سکرزدار بوله کو غریبانو خلک یو.
دا قومي وطن پټه سره تعلق درونکي بلال احمد مومن چې د پی ایچ ڈی زده کوونکي دي وایي چې د دې تر وړاندې نه په سیاست کې دي، نو اوس د ټولې کورنۍ په سلا دوی هم د جنرال سوکې لپاره کاغذونه راواخیستل.
د په سیاست کې کوم دی وړومبني قدم دی، عمر هم چې کوم دی 27 سال دی. د سیاست کې کوم دی اکټیویټیز کې مینټین ساتو یره پارټیا نه هول لګیا دي، هر پارټي لګیا دي هغه چې کوم دی خپل اکټیویټیز کوي او تیاریا نشته. چی
پیر افتاب عثمانزه چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د قومي اسمبلی پخوانی امیدوار هم دی، د چارسدی تحصیل نظمې لپاره کاغذونه راخستی دي. وای کچر بلدیاتی ټاکنې په خړ وشي نو د عام اولس ډېرې بنیادی ستونزې هوارې دي. شي
چې دا اختیارات لاندې خلکو تراشي، نو دغه خلک چې کوم نمائندگان دي د دې خلکو په درد د دې په مسایلو باندې پوهیږي، نو خو توګه باندې به ان شاء الله حل کړي او په کارم دي چې په خطوګه باندې د دوی خدمت وشي.
دا یادونه را چې دین اوړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن بلدیاتی ټاکنې په دوه مرحلو کې د کولو نیټې اعلان کړې وي. د سوبې په 19 ضلعو کې د 19 دسمبر نه او باقی پاتې 13 ضلعو کې بیا د بل کال جنوري نه کولی شي. د امیدوارانو اخیری لیست په 6 نومبر لګي او په 23 نومبر به وته انتخابي نښې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري د پیښور وروسته زو بلوچستان ته. د بلوچستان په ټولو سرکاري روغتونونو کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې لخوا په او پی ډی او اپریشن تھیټرو کې کاربندیز روان دي. ډاکټرانو دا کاربندیز د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه پیل کړی وو او د اکتوبر تر 13 پورې یې حکومت ته وخت ورکړی وو چې غوښتنې دي ومني. د ډاکټرانو اتحادیې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو سره د خبرو اترو لپاره درې کسیزه کمیټي هم جوړه کړې ده، خو لا هم خبرې نه دي پیل شوي. د ډاکټرانو د کاربندیز له کبله ناروغان د سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د ډاکټرانو غوښتنو په اړه نور حال د سمت شبنم په راپور کې:
د رپی الله په نامه د پښین اوسیدونکي د ځان سره یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د پښین دولتي روغتون ته راوستلي دي، خو دلته او پی ډی تړلې ده.
درې کوچنیان هلته دي، دا مې راوستلي دي. د یوې میاشتې موږ راځو د هسپتال د او پی ډی له راسو. دلته چې راسو په پی ډی کې څوک هم نشته، نه ډاکټر شته، نه یو کمپاوډر شته، هیڅوک هم نشته، نه دوا شته، نه شی شته. دا کوچنیان مې راوستلي دي. د چا تبې دي، د چا زکام دی، د چا سر درد کوي، د چا غوږونه دي درد کوي، نو ونه در روان دي. نو د دې وزن نه لرم، بیروزګار سره یم.
د پښین اوسیدونکي یو بل ناروغ اویا کلن عبدالستار مشال ریډیو ته وویل چې دلته هر ورځ د درملنې په هیله راځي، خو بیرته بې هیلي ځي.
د دې وی مې سړی ته دم راځم د غاښ د کښلو د درد لپاره. په جیب کې مې دوه پیسې نشته چې د هغه غاښ بندوبست خپل جیب وسوک. سیول ردم و رادم و رخشت پیسی برکو ما آقا پیسی بر تما باب لالیسی و اس مجھ پریشان ہے مجھ وقت ڈاکٹران چی مجھ راسو ڈاکتر نہیں چی راسو ڈاکتر نہیں چی راسو ڈاکتر نہیں دیوی میں اچھا دا پریشانی دا چی مجھ جو رازو پاہوی کی مطب یعنی مجھ مشکل یو ہم ندی عرصہ ہوئی
ڈاکٹرانو دا اکٹوبر للمری نیٹی سخا کاربندیس پیل کردی و او دا اکٹوبر تر دیرشی بی نیٹی پری حکومتا وقت دور کردی و چه غشتنی و منل سی دا نومبر پر لومده نتا دکترانو یو زلی بیا دا سخت احتجاج اعلان وکری خوبیا احتجاج زکا وزنداوی چه دا بلوچستان دا علاوزیر میر عبدالقدوس پیزنجو سره دا خبر و اطور لپارا در کسی زکمیتی وطا کلا خود کمیتی خبری لا ندی پیل سوی دا پشند زوان و دکترانو اتیادی مشر ارپان لا ترین مشالی جوتا صدا سوا ویل
مردوی دریغا چون طلبی دی مروی پاسپتال که بنیادی سولیات مرزان تاور که شرایسی او مرد غرط مطلبه داده چی دا اسپتال پرایوتیزیشن دی ختم سی دا امتیای ایک چکم دی میڈیکل تیسینگ سیستیوت پا دا بانی دا عوام سر ندی خلاص دا که ویسی پا دی که دا دکترانو گرد شده دا یعنی دکتران دا جمعش وکی گرد شده مول بطن خواهم ما خو دا دی پریزنٹیشن پا مچی با مرس انسنتیو زم راکی مگر دا عوام پا دی که تاوان دی عوام چکم دی غچ رازی اغا با اسپتال که ویس مرد ایوار مثلا دا پندکس مرد لکو ارنیا کو شمرد و تی چارجی دو نیم ساو دی بیاد دی دا امتیای تیش کم تیم دا پرایویر سو پا دا اغا اسپتال که با داغه عوام په شل زره بنځل زره کم از کم د دې ریټ بیا تر دې زره پیدا به سی ورکی
د پښین د دولتي روغتون ډاکټران وایي چې د بلوچستان د اعلی وزیر سره د کمیټې د خبرو اترو انتظار کوو او دغه وروسته به د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې د مرکزي قیادت پر وړاندې به خپل تکلار جوړوو صمد شبنم مشال ریډیو پښین
د نوی کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
مشال ریډیو اورې د شمالي وزیرستان د صحت محکمې چارواکي وای چې په لومړي ځل په ضلع کې د شری ناروغۍ پر ضد 15 کلونو پورې ماشومانو ته د واکسین ورکول مهم شروع کړي چې د نومبر شروع کوي چې د نومبر 15 نه تر 18 نیټې پورې به دوام لري د چارواکو په وینا چې د صحت محکمې ټیمونه به د کلو حجرو ته ځي نو له خلکو غوښتنه کوي چې خپلو بچو ته د واکسین ولګوي تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې
شمالی وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر حفیظ الله داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا نورو سیمو په سر شمالی وزیرستان کې هم د نومبر 15 نه تر 28 نیټې پورې د میزل یا شری ناروغي ضد مهم پیلاوي چې په لومړي ځل دغه مهم کې به د نهو میاشتو نه تر 15 کالونو پورې د سیمې ټولو ماشومانو ته به د شری ناروغي ضد ټیکې یا ویکسین لګولی شي
نو ما سے لے کر 15 تک چې سیمرا ویټ کی دی کا میل دی کا فیمیل دی هغه ته به د میزل روبیلا ټیکا لګي نو ټول وزیرستان والے دین دا ریکویسٹ تا چی مشترا پتے کمپین سے پیرا پیرا تاون وکی پا وال وور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اے روبیلا چی کما ٹیکا دو دے اے ویکسین آگائے پا پروگرام سے شامل کری دی دا روبیلا دا سے شاید آ چی پا وڑے ویٹ کے شروشی نو داغا علاماتی تقریباً دے شری گوندے دی کچرتا یوے شزینا تا والا گی حمل دوران سے والا گی نو دے حمل زائے کے دو چانس وی بیا که حمل لشی زایا مشوم پی دوشی نو تو سی بی دیر لی دلی وی چه پی دای شیرین مشوم پی دوشی لوس پشای نوی نو دای دی رو بیلا دی واجه دو نو دی هر سا نا بچ کولی دی پورا گورنمنت اف خیبر پختونخوا رو بیلا ٹیکا پا پروگرام شی شمیل اکنا چه امیج ارتلین کا ناسل دی غی بی مورینا و دی مازورینا باچی و امیج معاشرائی و صحتمند معاشرائی جوړ شي.
د شمالي وزیرستان شوا وسیدون کې اسدالله وای چې د شیری ناروغ زه دغه خه مهم دی چې ماشومانو ته ټیکې ولګي، خو صحت محکمه باید په لرو پرتو سیمو باندې خصوصي پاملرنه وکړي.
د صحت محکمه ډیره شکریا ده کوي چې په وازل د خسره او دربل د دغه حفاظتي ټیکې لګیږي. دلته شمالي وزیرستان کې داسې غریزې علاقې دي چې هغه کې د صحت ټیکې مې بنیادی سہولتین دی اغا انا منا مہیا ندی گورنمنٹ نا او د صحت محکمه نا دا غشتنه لری چې سپیشلی د میجا روډ نا د بدینا لری پرتی چې سمره خاصی می دی نو چې اغا علاقې د دغه مهم نه پوت نشي اغه ته د صحت محکمه ټیمینه ورسی او دا ویکسین چې په هر ځی کې هر بیچوس کې دا ویکسین مہیا وی پروتوی نو میجو هو کوشش کی چې دا مهم کې میج بڑ چڑھ کر احسا وخلی.
دا صحت محکمه چارواکی وای چې دغه مهم کې به شمالی وزیرستان کې 2,80,000 نه زیات د نهو میاشتونو تر 15 کالونو پورې ماشومانو ته د شیری ناروغي ضد ویکسین لګي چې د کلو حجره په حجره به ټیمونه ګرځي. ولسنه غوښتنه کړي چې د صحت محکمه ټیمونو سره ملاتړ وکړي او خپل ماشومان د دې ناروغي څخه وژغوري. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
د مشال ترنا لاندی.
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل خط
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
جیسا مستر مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال ترانا لاندې بحث د سینی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د سیسی چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د دې اخري خبري غړې د اخري ريپورت طرف ته. د خوست په ولایتي روغتون کې بستر ناروغان د هغوی خپل خپلوان او همداراز د روغتون کارکونکو له یو شمېستونزو سر ټکوي. له دې ستونزو مهمه هغه د دارو درملو او د ډاکټرانو د ماشونو نشټواله دي. ناروغان او روغتيایي کارکونکو له نړیوالو ادارو غواړي چې د افغانستان له صحي سېکټور سره خپل مرستې جاري وساتي. نور حال د نجیب الله الوخیل پر ریپورت کې.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې رواني وساتي. دوی زیاتوي له دې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپالو مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې مشال رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکی ډاکټر نور الله چې په یو ترافیکي پیښه کې په خټه پښوي او اوس مهال ولایتي روغتون کې بستر دی، له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انجو یا مصابه دا خدمات د ټولن د خلکو د پلوه کې ځکه ټولنه ډېره غریب او په ډېر فکر کې سب کې فکر وکړي او نوی انقلاب سره غل خلکو وظیفې دي او خلک غوښتنه لري، نو د ټولنې جوګونه چې د مغا دوري او د پیش وینه کم چې شفقه دې پر د کومار کو کې شفقه سره
سرالدې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ادا خان وایي:
زه دلته داسې راغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړی کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړه، بیا ووایي چې دا غلاري ټبه دا به وتلاس میاشته دوایی په خوره، بیا خو میګه دومره غل نو واس په ټیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلی. زه دا غوړم چې مو ته دا سر پارچه ولي کلا شي چې مثال دا وتلاس میاشته مو ته دا دوایی لیانې ملاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونې ناس نجیب بدلون وای: دوی له شپږ میاشتو راهیسې تنخواوی نه دی اخیستي.
څنګه ډېرې خبرې شوې دي لکه د ډوډۍ څنګه او اوس خبره شوې ده درمل هم وسو سنسه رغلي دي، مونږ کړه شو چې مریضانو ته ورکړو. بل دې مونږ دی پرسنل چې د شپږ میاشتو ماش بند شوی ده، ټول پرسنل یعنی تر ټول ماش چاته نه ورکړل شوی.
یو میاشت مخکې کله چې مشال رادیو د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی و، معلومه شوې وه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. په هغه وخت کې د خوست د ولایتي تخصصي روغتون د ناروغانو او بستر مریضانو شمېر هم لږ شوی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي په دې وروستیو کې بېپولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام ورسره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره ستونزې لږې شوې دي.
موږ سره عظیم واده کې ایم ایس ایف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د ڈبلیو ایچ او نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرسته کې هم کومک کړی ده. بل د راتلونکي درې میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې قرارداد وشي. او بله معاش د وچ ویمې طرفه ټولو کارمندونو ته نه دی ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هېوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندویه هېوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر م جوړا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
د مشال رادیو د نننۍ خبرونو د پای شی بیره رسیدلی. فرخنده ست توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
نن د نومبر پر دوه د کابل یو پوځي روغتون ته څیرمه دوه بمی چاودنه او له هغې وروسته ډزې شوې دي. د طالبانو د نگران حکومت امنیتي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په دغو چاودنو کې 15 تنه وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی د جرمني ډی پی خبري ایجنسی ته ویلي چې چاودنه د سردار بهادر د سردار داوود پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. د تروسه چا د دغه پیښې ذمواري نه ده منلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن دروازه نن د نومبر پر دویمه د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شوې ده. د کندهار د سپین بولدک ته کمیساری مرستیال مولوي همایون همت تېره ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل له پاکستان سره له توافق وروسته به اوس د سپین بولدک دروازه هر ورځ 8 ساعته، یعنی د سهار د 8 نه د مازیګر تر 4 بجو پورې پرانست وي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نومبر د لومړۍ نیټې نه تر د 8 نیټې پورې د انتخاباتو امیدواران خپل فارمونه اخیستل او جمع کولی شي. د صوبې په 19 ضلعو کې به بلدیاتي انتخابات دسمبر په 19 ترسره کیږي. د صوبایي انتخاباتي کمیشن دا هم وایي چې د امیدوارانو حتمی لیست په د نومبر پر 6 خپروي. ټاکل شوی چې له 100 زیات نړیوال مشران نن د نومبر 2 د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیدونکې د غونډه کې به ګډونوال د 2030 کال پورې د ځنګلونو وهلو، خاتمه او د بیا بحالۍ لپاره یو ژمنه هم لاسلیک کوي. د برتانیې وزیر اعظم د دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډې اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو په مجموعي توګه د نړۍ 50% ځنګلونه لري. په نننۍ غونډه کې برازیل، انډونیزیا او کانګو هم ګډون کوي چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګلونه لري. او نن بعد د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نیمیبیا او بنگلاديش ساوت افریقي سره لوبي کوي. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ د سیالۍ چې د اکتوبر پر 19 پیل شوې، په کې تر اوسه پاکستان په درو کې 3 میچونه ګټلي. دا وخت بنگلاديش او ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه ده.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ دیور ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان د فرخنده اسد زمونږ تکنیکی همکارانو دیره او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. خا د وباد اوسئ.